بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو درنو قدر من اوریدونکو هر ځای کې چې تاسو سلامونه ونی کی هیله مومنه ایزانو نن د یو زر سلور سو لومړی هجری شمسی کال د زمری د میاشتې شپږ ورشتمه نیټه ده چې د یو زر سلور سو تر څلوېښتم قمری کال د محرم الحرام له نولسمې او همدارنګه د 2022 د اګست میاشتې له اولسمې نیټې سره سمون خوري. ایزانو زال یسقر عبیدی سره د خپل همکار آغلی فاطمی سره ساسو درنه حضور ته حاضر سوي چې نننۍ مازګرنۍ یو سات خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان او د سیمې پاک له تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په اقتصادي ډګر کې د ایران او د پاکستان د سوداګرو د غوښتنو په اړه یوې سیاسي تبصرې ته غوږ سئ. ورپسې به د تلپاتې وږمې خپرونه واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د امریکا د جنایاتو د نوې رسوایۍ په هکله هندارې خپرونې ته غوږ سئ. او په پای کې به هم د ایران، افغانستان او که وخت پاتې سو نو د ځینو بهرنیو مطبوعاتو ته یوه کتنه وکړو چې په دې سره به مو د نن ورځې یو ساعته خپرونه پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parsday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی. اوس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د اروپا له لوري وړاندې شوی متن ته د ایران ځواب. افغانستان ته له ایران څخه د ډیزلو د ترانزیت موده غځېدلې ده. د طالبان حکومت ترکیه سره د افغان کډوالو په حق له خبرې کوي او صهیونیستي رژیم د 15 فلسطینی ماشومانو په وژلې اعتراف کړي.
تفصیلی خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې تهران چمتو دی چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره امریکا سره موافقه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن په ایران کې د هغو بندیانو د خوشي کېدو غوښتونکی سو چې په امنیتي دلایلو سره بندیان سي وو. هغه ویلي چې امریکا غواړي دغه بندیان چې بهرني تابعیت لري خوشي کړي. همدغه غوښتنه د ایران لپاره د امریکې د ځانګړي استازي رابرټ مالی له لورې هم مطرح شوې ده. د ایران د خارجه وزارت ویان ناصر کنعانی چافی د امریکایي چارواکو په غبرګون کې خبریالان ته وویل د ایران اسلامي جمهوریت د برجام له نړیوالې موافقې نه ماسیوه په ځلونو د مختلفو لارو څخه د بندیانو د خوشي کولو لپاره د امریکې سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی ښودلی ده. هغه د بندیانو د مبادلې د ترسره کولو لپاره د تهران د چمتووالو په لړ کې وویل د دې کار په ترسره کېدو به هغه بې ګناه ایراني بندیان چې د امریکې له لورې د بندیزونو څخه د سرغړوي او نورو چټي تورونو د عمله نیول سوي او د امریکې د غیر عادلانه او غیر منصفانه قضایي قوې قربانیان سوي ژر تر ژره خوشي او خپلو کورنیو ته راستانه سي. کنانی چافی وویل دا حیرانتیا مسله ده چې امریکا په دې زمینه کې د عملي اقداماتو پر ځای په خوشي خبرو سره د ایران په ضد تبلیغات کوي.
په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود سلاکار په تهران کې د چین له سفیر سره په لیده کاته کې چین د ایران د اسلامي جمهوریت ستراتیژیک ملګری وباله. په نړیوالو چارو کې د معظم لارښود سلاکار علي اکبر ولایتي په تهران کې د چین له سفیر چانګ هوا سره د دواړو هیوادونو د اړیکو او د سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه سلا مشورې وکړې. ولایتی په دغه لیده کاته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو په پراختیا باندې په تأکید سره وویل چین په ځانګړې توګه د یوې لارې یو کمربند د نړیوالې پروژې په چوکاټ کې د خپلو اړیکو د پراختیا پلان مخ ته وړي چې په دې لړ کې د ایران مسیر او ظرفیتونو ته په جدي توګه پاملرنه شوې ده. هغه زیاته کړه چې د افغانستان د راتلونکي په برابر هم د ایران او چین ګډ نظر خورا اهمیت لري. د افغانستان د وسنۍ ستونزو حل یوازې د ټول شموله حکومت په جوړېدو کې نغښتی دی چې د دې هېواد ولس هم ورڅخه ملاتړ کوي. ډاکټر ولایتي همدارنګه د ناټو له یرغل سره د روسیې د مقابلې او د چین د مذکري بشپړتیا په وړاندې د امریکا د ګواښونو په هکله وویل باید د دښمنانو د دسیسو لاسوهنو او ګواښونو په وړاندې مقاومت وشي ته ایران د امریکا د دغو اقداماتو غندنه کوي. هغه نړیوالو او سیمه ییزو حالاتو ته په اشاره سره د ایران، چین او روسیې ترمنځ ګډې همکارۍ خورا مهمې وبللې. په تهران کې د چین سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او په پیاوړي کېدو باندې په تأکید سره د تهران له لورې د یو موټی چین د سیاست له تعقیبولو څخه قدرون وکړه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې د جدي اقداماتو غوښتونکي شو. چانګ هوا جوته کړه چې د ایران او چین اړیکې د متقابل احترام پر بنیاد ولاړ دي او د دواړو هیوادونو مشران په دې لړ کې زیاتې هلې ځلې کړې دي.
د ایران اسلامي جمهوریت د ښار جوړونې او د لویو لارو د جوړولو وزیر د پاکستان او ایران ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون په غونډه کې د ګډون په موخه اسلام آباد ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې نن د ایران او پاکستان ترمنځ د اقتصادي کمیسیون یو ویشتمه غونډه ترسره شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د ښار جوړونې وزیر چې دغه کمیسیون مشري په غاړه لري د یو جګه پورې اقتصادي پلاوي سره پاکستان ته تللی دی تر څو د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هکله د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د دغه کمیسیون وروستۍ غونډه په 2019 میلادي کال کې په تهران کې ترسره سوه چې ګڼ شمېر پاکستاني سوداګر هم پکې ګډون درلودل. ننګرهار کې سیلاب ځپلې کورنۍ د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. ځایي چارواکي وایي د زیانمنو شویو کورنیو سروې پیل کړي چې تر بشپړ کېدو وروسته به مرستې ورورسیږي. په دې هکله زموږ له ننګرهار څخه زموږ د خبریال راپور ته غوښتئ.
ننګرهار کې سیلاب ځپلې کورنۍ د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. ځایي چارواکي وایي د زیانمنو شویو کورنیو سروې پیل کړي چې تر بشپړېدو وروسته به مرستې ورورسیږي. د روانې اونۍ د دوشنبې په شپه د پرله پسې اورښتونو له امله د جلال آباد ښار په څلورمه او شپږمه ناحیه او دغه راز د سرورود ولسوالۍ د شیخ مصري او د چپرهار ولسوالۍ للمي سیمې سیلابونو سختې وځپلې او ځایي استوګنو ته د سر او مال درانه زیانونه ورواړول. د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند د اکمالاتي بې سیمه تر ټولو زیاته سیلاب وځپله. د ورکول شوو معلوماتو له مخې تر زرو ډېر د استوګنې کورونه یا په بشپړ ډول نړېدلي او یا هم د اوبو د ورنوتو له امله زیانمن شوي دي. ډېری هغه کورنۍ چې استوګنځي نړېدلي اوس مهال تر شنه اسمان لاندې شپې تېروي. دا هم ویل کېږي چې سیلابونو دغلته د څښاک پاکې اوبه هم ککړې کړي دي چې د ناروغیو د رامنځته کېدو ویره هم موجوده ده. د نړېدلو او زیانمنو شویو کورنیو استوګنو د حکومت او مرسته کوونکو ادارو نه د بیړنیو مرستو د ورسولو غوښتنه کوي. د سیمې څو تنه اوسېدونکي وایي د خوراک او پوښاک لپاره هیڅ نه لري او تر اوسه یې هم چا پوښتنه نه ده کړې.
موږ سره چا تر اوسه پورې دغه نه ده شوی که نه کومک نه ده کړی. دا اوس فلحال موږ بې سرپناه نه لرو، همداسې ناست یو. بېګان شپه موږ ته به ډاکړی او ماشومانو ته د خپلوان کره ولېږو، خو موږ شپه به دغه ځای
تر اوسه زموږ پوښتنه چا نه ده کړې او نه څوک راغلي. حتی چې هغه د سکلو به هم دلته ډېر په مشکله پیدا کېږي. ماشومان او زنانه مو ایستري بل ځای ته تر دې دمه داسې هم چا زموږ پوښتنه هغه نه دي کړي. دا د حکومت نه چې زموږ پر لاسنیوی وکړي او زموږ بس
د دې سیمې یو شمېر اوسېدونکي بیا له حکومت غواړي چې د استنادي دیوارونو په جوړولو سره دی پر دغه سیمه د سیلاب د بیا راتلو بنسټیز مخنیوی وکاندي. په داسې حال کې چې د اوس لپاره یو شمېر کورنۍ مرستندویه بنسټونه دغو سیلاب ځپلو کورنیو سره د پخو خوړو مرسته کوي، خو د ننګرهار ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس قاري سیف الله خالد وایي دوی ته د رسېدلو معلوماتو له مخې خواوشا 1100 کورونه د سیلابونو له امله زیانمن شوي چې دوی د سروې لپاره د ګمارل شو ډلو پر مټ تر اوسه د 400 کورنیو سروې ترسره کړی چې د سروې پر بشپړېدو سره به دغو کورنیو سره د مرستو رسولو بهیر پیل شي.
تقریبا 750 فامیل ته تخریب رسیدلی دی، کلي او جزئي. پرون هم سروې ټیم 14 ټیمونه او نن 14 ټیمونه مرتبه.
ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه ده چې طبیعي پیښو ته رامنځته کېدو له امله پکې هر کال ځایي خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه ور اوړي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران رادیو ناوړی. د طالبانو د دفاع وزارت اعلان وکړ چې مولوی مهدی د طالبانو د سرحدي استخباراتي ځواکونو له لوري د هرات ولایت په سرحدي سیمو کې وژل شوی دی. د طالبانو د دفاع وزارت نن د یوې خبر پاڼې په خپلولو سره مولوی مهدی د بلخا ولسوالۍ لپاره د یاغیانو مشر بللی او ویلی دی چې د طالبانو د حکومت سرحدي ځواکونه هغه په هرات کې ایران ته د تیښتې پر مهال وژلی دی. د دغه بیانیې سره سم د سرپول ولایت په بلخاب کې د طالبانو د حکومت پر ضد له بغاوت وروسته مولوی مهدی له خپلو څو تنو ملګرو سره سرغړونو تښتېدلی و. اعلامیه زیاتوي چې نوموړی په تیرو څو ورځو کې د هرات ولایت او ایران ترمنځ په سرحدي نقطو کې کشف او د سرحدي استخباراتو د منصوبینو لخوا وپیژندل شو او د خپلو اعمالو په سزا ورسید. باید ویل شي چې مولوی مهدی پخوا د طالبانو له قمندانانو څخه و چې د طالبانو د حکومت له جوړېدو وروسته یې څه موده د بامیان ولایت د استخباراتو د رئیس په توګه دنده ترسره کوله. وروسته یې د ځینو دلایلو له امله طالبانو سره اختلاف درلود او د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې په خپل پلنني ټاټوبي کې تر خپل قومندې لاندې ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړه.
د افغانستان لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړی استازی په مرکه کې ویلي دي چې د افغانستان په اړه د هیواد نوې تګلاره د خلکو په ملاتړ د طالبان له حکومت سره د تعامل او د اصولو او ملحوظاتو په نظر کې نیولو او د هغوی پر ټینګښت باندې ولاړه ده. دا والا راپور سره سم حسن کاظمی قومی ویلي چې د خلکو د ملاتړ په نوې دور کې د ایران د اسلامي جمهوریت کړنلاره د افغانستان وه او په دې توګه د اصولو او ملحوظاتو په نظر کې نیولو سره د طالبان له حکومت سره اړیکې پیل کړي. هغه د طالب چارواکو سره په خپلو خبرو کې د ایران د اسلامي جمهوریت یو له مهمو اصولو څخه د ټولو توکمونو او اقلیتونو په شتون سره د ټول شمول حکومت رامنځته کول وبلل او زیاته کړه ایران په دې باور دی چې که ګډون ونه سي د افغانستان په حکومت کې د نورو ډلو په شتون کې به په دې هیواد کې امنیت، ثبات او رغونه رامنځته نه سي. کاظمي قومي زیاته کړه ایران د طالبان له حکومت سره د دې منطق په اساس تعامل کړی چې دغه حکومت باید د خپلو ښاریزو او سرحدونو امنیت تامین کړي او د ګاونډیو هیوادونو اندېښنو ته په کتو سره د افغانستان د سختو اقتصادي شرایطو او د خلکو د مالونو د تیرېدو مخنیوی وکړي. که دا همکاری رامنځته نه سي نو تکفیري ډلې به د ودې لپاره زیات فرصتونه ولري او په ګاونډیو هیوادونو کې به د افغان کډوال شمیر نور هم زیات سي.
او واشنگتن د فلسطین پر ضد اسرائیل د رژیم په جنایتونو کې شریک دی. د حماس د سیاسي غورځنګ د دفتر مرستیال له دغه غورځنګ سره د امریکا د پټو تماسونو په خبرګون کې تاکید وکړ چې د فلسطین پر ضد د صهیونیستي رژیم په جنایتونو کې امریکا ونډه لري. د فلسطین د اسلامي مقاومت د غورځنګ د سیاسي دفتر مرستیال موسی ابو مرزوق له دې غورځنګ سره د امریکایانو د پټو تماسونو په اړه د خبره شوي راپورونو په برابر کې وویل د حماس مشران په زلونو د امریکایي چارواکو لخوا د لیده کاتل غوښتنو سره مخامخ شوي. تر ټولو په وروستۍ پیښه کې د ټرمپ زوم جارد کوشنر د منځګړي هیوادونو له لارې د حماس له مشرانو سره د لیده کاته غوښتنه مطرح کړې وه چې د حماس له سخت مخالفت سره مخامخ شو. هغه زیاته کړه چې د حماس غورځنګ پوهیږي چې د امریکا د اسرائیل د رژیم په ملاتړ کې د فلسطین د نابودۍ لپاره هلې ځلې کوي. خبرونه ختم شول.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت شاخ.
سیاسی تبصرہ.
د تهران رادیو قدر منوریدونکو د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام راړو یو سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې د سوداګری زوړیکو د پراختیا د ایران او پاکستانی سوداګرو غوښتنه. هیله ده چې تر پای را سره ملګری اوسئ. د ایران او پاکستان ترمنځ د ګډې اقتصادي کمیسیون د 28مې غونډې په درشل کې د دواړو هیوادونو سوداګران د تجارتي او ترانزیتي اړیکو د پراختیا غوښتونکي شول. دغه غونډه نن په پاکستان کې د دوو ورځو لپاره پیل شوې. د ایران اسلامي جمهوریت او پاکستان د دوو ګاونډیو اسلامي او د یکو غړي هیوادونو په توګه د اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو د پراختیا لپاره له پوره ظرفیتونو څخه برخمن دي، لیکن په مختلفو ډګرونو من جمله د انرژي او خوراکي او ساختماني صنایعو کې له موجوده ظرفیتونو څخه د استفادې لپاره د دواړو هیوادونو د سیاسي او اقتصادي چارواکو له پرله پسې ټینګار سره سره بیا هم په یاده زمینه کې کوم ځانګړې پرمختګ او لاسته راوړنه نه ده ترلاسه شوې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترسره شویو اټکلونو له مخې ټاکل شوې وه چې د پاکستان او ایران سوداګرۍ کچه 15 میلیارد ډالرو ته ورسیږي چې تر دې دمه عملي سوی نه دی. پاکستاني کارپو رضا حسن د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د نه پراختیا پاکله وایي پاکستان تل ځان د ځینو بهرنۍ اړیکو په محدودیتونو کې حصار کړی دی. اکثره د امریکا د نفوذ او ځینو ځانګړو عرب هیوادونو سره د اړیکو د عمله اسلام آباد د اجازه نه لري چې په خپله خوښه او په خپل سیاست سره خپلې سیمه ییزې اړیکې تنظیم کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ایران اسلامي جمهوریت په مختلفو ډګرونو من جمله په انجینرینګ، انرژي، ساختماني مواد، په بنسټ او د ګاډو د تولید په زمینه کې له ځانګړې ظرفیتونو څخه برخمن دی. په مقابل کې پاکستان هم بیلابیل ظرفیتونه لري چې هغوی په پیژندګلوۍ سره تهران او اسلام آباد کولای سي د یو بل اړتیاوې تامین کړي او په لویدیځو باندې خپله پیلتیا راکمه کړي. دا چاره هغه وخت ممکنه ده چې دواړه لوري په ترسره شویو موافقو ژمن پاتې سي او خپلې ژمنې عملي کړي او ګډ نندارتونونه د خپلو محصولاتو لپاره پرانیزي. د پاکستان د چارو یو بل کارپو روی صفت بیا وایي یو مسله چې د ایران او پاکستان ترمنځ سوداګریو ته سخت زیانونه اړولي دي د مختلفو مسایلو د عمله د موافقو نه پلي کېده ده. د تهران او اسلام آباد ترمنځ د دوستانه اړیکو دشمنان تل هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا مخنیوي وکړي او په پاکستان باندې فشار راولي چې ایران سره د اړیکو له پراختیا څخه ډډه وکړي. په هر صورت کې د ایران او پاکستان ترمنځ د اړیکو پورې اړوند حقیقتونه د دې ښودنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا د پاکستان د دولت جدي او پریکنده ارادې ته ضرورت لري تر څو د موجوده ظرفیتونو سره برابر شعارونه او وعدې عملي کړای سي او د دواړو هیوادونو خلک ګټه ترې پورته کړي. یو چاره چې په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکي ټینګار پکوي د دواړو هیوادونو ترمنځ د تهاتر او ملي اسعارو په کارولو سره د تجارتي اړیکو پراختیا ده. په دې کار سره ډالر باندې د هیوادونو ضرورت هم راټیټیږي او د ګډو اقتصادي او تجارتي همکاریو لپاره زمینه برابریږي. په دې حال کې د سرحدي بازارونو فعال کېده هم د تجارتي اړیکو د پیاوړي کېدو او د ایران او پاکستان د ګډو پولو د امنیت په تامینولو کې کارنده رول لوبوي. د سیاسي تفسیر پای. د ایران د اسلامي جمهوریت رژه
تل پاتې وژمې ګلون اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وژمې د پروګرام له یوې بلې برخې سره زه فاطمه ستاسو خدمت ته حاضر شوم. ستاسو د تاتونو او عبادتونو د قبلې دا په هیله دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په دغه لنډو شان وینا کې موږ د مختلفو معارفي او تفسیری موضوعاتو په اکله د رهبرۍ د ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای لیتوګ درته وړاندې کوو. د دغه لړۍ د برخې کې حضرت آیت الله خامنه ای د جهاد لپاره د اسلام امر له کفر او ظلم سره جهاد بیانوي، نه له ولسونو سره مبارزه او یا د خپل عقیدې تپل. راځئ چې د هغوی لنډ شان وینا ته غوږ شو. هغه حضرت فرمایي، د اسلام جهاد د عقیدې د تپلو لپاره نه دی، له هغو کسانو سره د مبارزې لپاره دی چې انسانان خپل مریان ګرځوي. د اسلام جهاد له ولسونو سره نه دی، بلکې له ظالمو او ستمګرو طاقتونو سره دی. دا د اسلام تاریخ دی، دا د اسلام د مخکشانو روده او طریقه ده، دا د اسلام د رهبرانو سپارښتنه ده. حضرت امیر المومنین علیه السلام و سلام مالک اشتر ته په خپل فرمان او خطاب کې دا نه هیریدون کی او تلپات جمله لري چې فرمایي، کوم کسان چې ته ور سره هلته مخامخېږې یا د عقیدې له لحاظه له تا سره یو شان دي، او یا و اما شریک لک فی الخلق، یعنی یا په انسانوالی لا تا سره شریک دی، حتی که د عقیدې له لحاظه لا تا سره ملګری نیوی هم خو انسانان دی، باید له انسان سره د عزت او درناوی سلوک بشي. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. دا د قرآن امر دی، یعنی هغه کسان چې کافران دي خو په تاسو یې تیری نه دی کړی، ظلم یې نه دی کړی، له تاسو سره ظالمانه چلند نه کوي، له دوی سره په انصاف سره چلند وکړئ. و ان تبروهم، له دوی سره نیکی وکړئ. دا از دا اسلام امر دی. دیر ازت منو آوریدون که ده تلپاتی وجمه ده دغه پروگرام وقت هم دوم رو و نوزم استاسو لحضور اجازه غوارم. ده خدای پا امان.
د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، د پروګرام په دوام کې به هم د امریکا د جنایاتو د نوې رسوایې پاک له هندارې خپرونې ته غوږ سئ. یادونه کوم چې په دغه بحث کې د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد امین فروتن او ډاکټر اکبر وردګ زموږ سره ګډون کوي. له هغه وروسته به هم په د ایران، افغانستان او کوخ پاتې سو نو د ځینو بهرنیو مطبوعاتو لیکنی او مقالی ته یو کتنه وکړو چې په دې سره به مو د نن ورځې یو ساعته خپرونه پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parsaday.com/ps از موږ د ویبپاڼې درک دی.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یا مسلمان بس نه بل مسلمان مرګ.
کله چې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې کیږي،
موږ په صراحت سره باور لرو چې موږ کوم لارې غره روانه کړې ده، د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګه چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، په هنداره پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یو، په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ. عزیزانو، نن به افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکایي عسکرو د جنگي جنایتونو او دغه جنایتونو د پټولو لپاره د امریکا د هڅو په اړه در سره وغږیږو. ویکیلیکس راپور ورکړی چې امریکا د مختلفو هیوادونو لخوا خپلو عسکرو ته د خوندیتوب د ورکولو د تړون په لاسلیکولو سره هڅه کړې. هغه کسان چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې جنگي جنایتونه کړي له محاکمې بری کړي. ویکیلیکس زیاتوي چې جان بولټن په 2003 کال کې ویل چې امریکا کا خپل اقدامات د نړیوالې کیفری محکمې د محدودیتونو تابع نه کړی. دا په داسې حال کې دی چې لدغه خبرو د یوې لسیزې لتیرې دورسته امریکا د هیګ نړیوالې محکمې لخوا د خپل پوځیانو د محاکمې اجازه ور نه کړه. د دغه راپور لمخه امریکا د ځواکونو د وضعیت د موافقه یا سوفا په لاسلیکولو سره کمزوري هیوادونه مجبور کړل چې دغه هیواد پوځیانو ته مسؤلیت او قضایي خوندیتوب ورکړي. او امریکایي ځواکونه دغه موافقه لمخه یوازې په امریکا کې او دغه هیواد د قوانینو په اساس محاکمه کیدای شي. د ځواکونو د وضعیت د موافقه یا سوفا هغه تړون دی چې د یو کوربه هیواد او بهرنۍ ځواکونو ترمنځ هغوی ته د خوندیتوب د ورکولو لپاره لاسلیک شوی دی. ویکیلیکس په خپل راپور کې لیکلي چې کله چې په 2011 کال کې د عراق دولت دغه تړون منلو ته تیار نشو، واشنگتن خپل ځواکونه له دغه هیواد وویستل. همدارز په افغانستان کې له محاکمه کېدو د بهرنۍ ځواکونو مسؤلیت هم له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره د ښاغلي کرزي له دولت سره د امریکا یو اختلافي مورد وو. د ویکیلیکس په لیکنه د بوش دولت په یو بل اقدام کې په فشار او لالچ سره کمزوري هیوادونه مجبور کړل چې دغه هیواد پوځیانو ته د خوندیتوب د ورکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړي، او حتی د امریکا له دغه ډول کړچار سره د اروپایي هیوادونو د مخالفت او کیفری محکمې د پیاوړتیا لپاره د اروپایي هیوادونو له هڅو سره سره واشنگتن په مختلفو هیوادونو کې په سترګو پټولو سره هغوی د امریکا د غوښتنو منلو ته مجبور کړل. د امریکا په خواري ولسمشر ترامپ لدې مخکې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنایتونو د جاجولو لپاره د هڅو په وجه د دغه محکمې په پخواني مشر فاتو بن سودا بندیز لګولې وو. په افغانستان کې په جنایتونو تورن ځنې عسکر له نمایشي محکمو وروسته په ډېرې کمې سزا سره بری کړی شول. موږ به نن د ویکیلیکس په دغه اشواکونو او په ټول کې د امریکا د دغه کړچار په باب په هنداره پروګرام کې درسره وغږیږو. په دې موضوع به نن درته د دوو افغان شخصیتونو په فرانسې کې میشته ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ او په هالینډ کې میشته د پخوانی جهادي شخصیت حاجي صاحب محمد امین فروتن نظرونه درته وړاندې کړو. تاسو ته مننه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو خپل بحث په فرانسې کې میشته د ډاکټر صاحب اکبر وردګ نه کوو. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، امریکایي او د ناټو نورو غړو هیوادونو لکه برتانیې او آسټرېلیا ځواکونو په 13 کلونو کې د ډیرو جنگي جنایتونو ارتکاب وکړ. دغه هیوادونه هڅه کوي په مختلفو طریقو سره خپل عسکر بری کړي. ویکیلیکس په دا وروستیو کې په یو راپور کې له محاکمې د خپلو عسکرو د بچولو لپاره د امریکا لخوا د مختلفو کوششونو په هیوادونو محکمو د فشارونو او داسې نورو هڅو خبر ورکړی دی. د افغانستان په خواني ولسمشر کرزی هم وړ مورس په یو مرکه کې ویل چې امریکایانو په افغانستان کې ډیر خلک وجلی، او زه باور نه کوم چې دا په غلطۍ سره وي او امریکا باید خپل غلطي جبران کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
اصل خبر خدا دا چې امریکا او د دنیا نور ضرر په دې مخصل تاریخ کې ډېر ځله ثابته شوې ده چې داسې کورنۍ کړي دي چې د بلدي قانون څنګه او قراردادونو په خلاف غوندي دی. یوازې یوازې د خپل ځان د نوعې نه ګټه اوچته کړې ده، او کله چې د بلدي عدالت یا داسې نور نور جنایتونو د څېړو موضوع مطرح شي که چېرې دا د دوی هېوادونو ته متوجه وي د مخه نیسي. یوازې هغه حکومتونه چې قوت نه لري او زورور نه دي د هغو د ځپلو دپاره او د هغو د ملامتولو دپاره کار ترې نه اخیستی دي. ما ښه په یاد دي چې څه موده مخکې د هاګ بین المللي محکمې وغوښتل چې د افغانستان د جنګونو جنایتکاران محکمې ته راکش شوي او جنایتونه یې وڅېړي او امریکا په ډېر سراحت باندې دا خبره وکړله چې د هاګ بینالمللي محکمه د دې حق نه لري چې امریکایي عسکر محاکمه کړي. له بله لوري هغه تړون چې د افغانستان او د متحده ایالاتو ترمنځ د کرسي د حکومت په پای کې د اشرف غني د مامورینو له خوا نه امضا شو په واضح ډول باندې دا خبره لیکلې شوې وه چې که چېرته د امریکایي کوم تبعه په افغانستان کې په کوم جرم باندې تورن وي د هغه په محکمه په افغانستان کې باید ونشي او متحده ایالات محکمې باید قضاوت باندې وکړي. نو دا خبرې چې تاسو وکړي د خبرې علامې او نښې نښانې په تېرو کلونو کې ډېرې زیاتې موجودې دي یوازې په افغانستان کښې نه بلکې نورې نړۍ کښې هم ورېمې نوې نورې هېوادونو کښې. مګر تا چې ویکي لیکس دا خبره خپره کړې ده د خبرې ته لا نور قوت هم ورکوي چې زورور د بینالمللي قوانینو نه تنها په هغه وخت کښې ګټه وچتولی شي چې دوی په نفع وي او په هغه وخت کښې چې دوی په نفع باندې نه وي بیا یې اعتنان ورته کوي
ډېره مننه کوو. د ډاکټر صاحب اکبر وردګ هم دا پوښتنه به د پخواني جهادي شخصیت حاجي صاحب محمد امین فروتن نه وکړو. فروتن صاحب، تاسو چې له پخوا راهسې د افغانستان او د نړۍ حالات ساری، دا چې امریکا په افغانستان کې کوم جنایتونه کړي دي او اوس غواړي په هغې پرده واچوي او ځواکونه په دې مسلې کې محاکمه نه شي، په دې اړه ستاسو څه نظر دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی خو تاسو د تهران رادیو ټولو درنو او اوریدونکو او مینوالو ته د زړه له اخلاصه سلامونه وړاندې کوم. رابه شو تاسو د پوښتنې ځواب ته چې په افغانستان کې مو د امریکا او د هغوی د ملاتړو هیوادونو د نظامي حضور پر مهال د جنګي جرمونو او جنایاتو په باب د امریکا د تلاشونو او هڅو په هکله پوښتنې دي. زما په ګمان کله چې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر پیښې رامنځته شوې، نو د امریکا د متحده ایالاتو او انډیوالانو یې پرته لی دی چې یوویشتمه پیړۍ کې د زړه استعمار هغه پخوانۍ سنتي بڼې ته کامل بدلون ورکړي، نو په دې بهانه چې د سپتمبر د 12 پیښه د افغانستان څخه تنظیم او رهبري شوې ده، یوازې د طالبانو سره چې پر افغانستان یې واکمني درلوده په داسې حال کې اړیکه ونیوه چې هماغه مهال هم طالبانو واکمني د نن په څېر د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یوې مشروع واکمنۍ په توګه په رسمیت پېژندلې نه وه. چې کندهار ته د نصیر الله بابر او د پاکستان د پوځي استخباراتو د مشر جنرال احمد محمود په ورلیږلو د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مجاهد څخه وغوښتل چې په امریکا کې د سپتمبر د پیښو لوی تورن اسامه بن لادن د محاکمې په موخه امریکا ته ور وسپاري تر څو هغه په نړیواله او یا هم بله هره محکمه کې محاکمه کړی شي، چې امریکا ته د اسامه بن لادن د ورسپارلو په صورت کې به د امریکا له لوري د طالبانو واکمني په رسمیت پیژندل کیږي او له دې سره سره به د خپلو نورو انډیوالانو هم غواړي چې د امریکا په پله ګام پورته کړي تر څو په افغانستان کې د طالبانو واکمني په رسمیت وپیژني. بشري حقوق او ځینې نور خنډونه چې د امریکا او نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت نه پیژندو اسباب اعلام شوي دي، د افغانانو داخلي مسایل اعلام کړی شي. خو کله چې طالبان او په ځانګړې توګه ملا محمد عمر مجاهد د طالبانو ستر مشر اسامه بن لادن امریکا ته د سپارلو ډډه وکړه، نو لږه موده وروسته د امریکا او انډیوالانو یې د دې ارزونې پرته چې د افغانستان خاوره یوازې د یوې ډلې او حتی یو نسل ملکیت نشي بلل کېدی، په داسې حال کې چې د طالبانو واکمني د یوه مشروع دولت په توګه په رسمیت نه پیژنده، د افغانستان په خاوره یرغل وکړ چې وروسته یې د بن په غونډه کې په استعماري خونړۍ نقشه د حامد کرزي په مشرۍ د هېواد د پرمختګ په نوم یوه موقته اداره رامنځته کړه چې 40 کاله وروسته زیاتره د فساد د موجودیت او د افغانستان د خلکو د سنتونو سره د څرګند تکر په پایله کې د ټول ظاهري برم او مصنوعي مدل د طالبانو لخوا د په ډېر کم فشار سره ونړېده. واقعیت دا دی چې د افغانستان ځمکه او هوا د امریکا او د تروریزم ضد په نوم د نړیوال ایتلاف هیوادونو ترمنځ په ځانګړي شرایطو وویشل شو، تر دې چې هلمند، باګرام، کندهار او مزار شریف مرکزونو او هوایي اډو ته به د حامد کرزي او اشرف غني په څیر د افغانستان لاسپوڅي ولسمشران او لوړ پوړي چارواکي د امریکا، برېټانیا او نورو هیوادونو د ولسمشرانو لومړی وزیرانو چې په توره شپه کې به راتلل ورغوښتل کېدل، او ځواکونه به یې په هیواد کې د القاعده او د حکومت په مخالفینو د مخالفینو په تور خوار بزګران، ښځې او ماشومان داړل او ښکارول. زه په دې باور یم چې تر څو ونه کولی شو د نړیوال استعمار او ښکېلاک د نفوذ ټول منفذونه د علم او پوهې په رڼا کې ونه پېژنو، او افغانستان یو وار بیا د عدالت پر بنسټ د تیر برم او تمدن لاره خپله نه کړي، تل به محتاج او کمزوري. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په یوه مرکه کې وویل چې امریکایانو په افغانستان کې ډیر خلک وژلي، او زه باور نه کوم چې دا دې په غلطۍ سره وي، او امریکایان باید خپلې غلطۍ جبران کړي. د دې سره سره چې د یوه افغان وګړي په توګه حامد کرزي صاحب ته بې احترام ور بولم، خو د نوموړي داسې څرګندونې د هغه چا خبره چې له اختره وروسته نه کېږي دي، په پوره باور لرم چې هیڅوک ګمان نه کوي چې د امریکایانو او یا هم د هغه د ملګرو له خونړیو جنایاتو دی کرزی صاحب چې په ظاهره یې د ولسمشرۍ کالي اغوستي وو خبر نه وي. نو ځکه خو وایو چې کرزی صاحب ولې هغه جنایاتو په وړاندې چوپه خوله وو، او یا یې هم کله ناکله چې د جنایاتو چې جنایات در به ډېر خونړي وو کرزی صاحب او یا هم نور افغان تباره چارواکو ته د لاخوشافو موقع ور په برخه شوي وه، او ځنونه یې د مخالفو پیجون ته په داسې حال کې راښکره کول او د مخالفت ډنډورې غږولې چې د کورونو امنیت یې هم د حکومتي ساتونکو لخوا نیول کېده او تر اوسه هم نیول کېږي، او په داسې حال کې به ځان د امریکا مخالف هم باله. البته د ویکیلیکس په هکله هم دومره ویلی شم چې ویکیلیکس د هغه په څیر نور استراتیژیک او تحقیقاتي مرکزونه هم زیاتره د بهرانیانو په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایالاتو تیر جنایات او کړه وړه د یوه سیاسي مسلحت پر بنسټ خپروي، چې دا کار که څه هم د امریکا د عزایمو په روښانه کولو کې مرسته کوي، خو هیڅکله هم د نړیوال استعمار د عمومي استراتیژۍ په بدلون کې اثر نه لري، او یا هم کم اثر لري.
ډیره مننه د حاجي صاحب محمد امین فروتن، دلته یوه لنډه شان دما اخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو عزیزانو. پار سټوډیا ډاٹ کام سلیش پی ایس زموږ د سایټ درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده. په دې کې زموږ پروګرامونه تعقیبولی شي. دلته به بیا راشو ډاکټر صاحب محمد اکبر وردک ته. ډاکټر صاحب، اوس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن دی چې ادعا لري یو پوره خپلواکه حکومت دی، څه فکر کوي؟ آیا د دغه شان جنایتونو مسله به راوسپړي او امریکا به په دې مسله مؤاخذه کړي؟
طالبان نظر پاره دی عدالت غوښتلې موضوع مطرح کړي او په امریکانو باندې خبره ومني. زه داسې فکر کوم چې په شعارونو کې ممکن طالبان د خپلواکۍ ادعا وکړي، مګر د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضع داسې ده چې د پښو درېدلو لپاره لا تر اوسه پورې ډېره فاصله لري، او دا ډول غوښتنې د شعار له سره نه وړاندې شي.
مننه کوم د ډاکټر صاحب اکبر وردګ له هغوی په خدای پامانه سره. حاجی صاحب محمد امین فروتن، تاسو راته وای طالبان چې وای چې زمونږه حکومت په هیڅ چا پورې پیل نه دی، یو خپلواکه حکومت دی، آیا دا تیرو شلو کلونو کې چې د امریکا پوځیانو کوم جنایتونه کړی دي په دې مسلې به دی د امریکا نه پوښتنه وکړي؟
ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې که څه هم طالبان چې زیاتره یې د افغانستان د خاورې خوار او په اوسنۍ نړۍ کې د پرمختګ او ټکنالوژۍ څخه محرومې پرګنی دي، تر څو د استقلال، ملي خپلواکۍ، سالمه او له مشروعیت څخه برخمنې واکمنۍ چې په اوسنۍ نړۍ کې چې زیاتره ملتونه او ولسونه د فرهنګي ښکېلاک په وسیله ترورل کېږي، په رښتیني معنا پوه نه شي، ګرانه ده چې دوی به وکولی شي امریکا او انډیوالان یې د محاکمې میز ته راکړي. دا ځکه چې په دوحه کې د طالبانو سره د تړون ور اخوا همدا اوس هم پرته لګی چې د نړیوال کفر او اشغال ماهیت وسیړي او په ټوله کې له هغو اقداماتو ډډې ترسره کړي چې د هغوی د زوال سبب شوي وو. تر اوسه هم د همغه پخواني ورسته مافیایي نظام بوټان چې د ناتو پر خونړۍ نظامي ستنو او د امریکا پر ډالري فرشي ښودل شوي وو او په پایله کې د طالبانو لخوا پر یوه کم فشار وشړېدل او ونړېدل. د طالبانو لخوا د دوهم ځل لپاره په داسې حال کې چې د امریکا ډالري فرش او د ناتو نظامی خونړۍ ستنې وجود نه لري په کاریکاتوري توګه اغوستل کېږي. نو ځکه خو طبیعي ده چې طالبان به ونه کولی شي امریکا او ملګري یې په افغانستان کې په تیرو شلو کالونو کې د راز راز خونړۍ پیښو عاملین دي د سوال او ځواب می سره کاږي. د دې سره سره طالبان باید خپل ټول د دې وړاندې خپل هغه داخلي وظایف چې دي هغه سرته ورسوي. مننه.
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د دوو شخصیتونو خاغلی ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ او حاجی صاحب محمد امین فروتن نظرونه له تهران ریډیو ووریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځیدلې وي.
روت پانو تا کتنه
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پرزوینې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د ځینو بهرني ورسپانو ځینو مطالب هم له تاسو سره شریکو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
ایزانو په سر کې هم اطلاعات او رسپانه دوستانو د تهران چاپ اطلاعات رسپانه په خپل لومړي مخ کې د بیلابیلو موضوعګانو ترڅنګ د ایټمی خبرو اترو په اړه اروپا ته ایران جواب موضوع ته انعکاس ورکړي او د ایټمی موضوع د یو لوړپوړي چارواکي لکول لیکي چې اروپا باید د نن شپې تر پای پورې ایران ته جواب ورکړي. د اروپای اتحادیې ویندوی ویلي چې موږ په اړه د ایران لخوا جواب ترلاسه کړي او په دې اړه د امریکا او دغه اتحادیه د نورو غړو په خبرو اترو سلاو مشوره بوختي. په وینا کې د ایران، اروپا او امریکا ترمنځ د ایټمی خبرو اترو ترپورستي ورځو کې اروپایي اتحادیه د موافقې د سهوله درمسته کولو په موخه په وینا کې یو مسوده وړاندې کړی چې د ایران اسلامي جمهوریت هم د دغه وړاندې شوی مسوده په عقل اروپایي اتحادیه ته ځواب ویلې. د ایران د مذاکراتي ټیم د غړیو د دریزونو څخه داسې ښکاري چې په درې موضوعګانو باندې اختلاف لا هم روان دی چې په دوو موضوعګانو کې امریکا په شفافي توګه نرمخت څرګند کړي چې باید د مسوده په متن کې په لیکلي ډول راوصل شي. د لېما اختلافي مسله د برجام په ټیم موافقه باندې په راتلونکي کې د امریکای د حکومت ژمن پاتې کېدل چې په دې زمينه کې امریکا باید ایران مثبت نظر جلب کړي. او د غزې په ترنګ باندې د ورستیو بریدونو په ترڅ کې د فلسطینی ماشومانو د وژلو، د سیونستي رژیم د ځواکونو اعتراف، د سیونست رژیم ځواکونو د غزې په ترنګ باندې په خپل ورستیو بریدونو کې د 15 فلسطینی ماشومانو په وژلو باندې اعتراف کړی دی. دغه منحوس رژیم د اگست د میاشتې له 15 څخه د درې ورځو لپاره د غزې په ترنګ باندې پرله پسې بریدونه وکړل چې د عملې د ولسو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 15 فلسطینیان په شهادت ورسېد او 370 هم ټپیان شول. په یوه پیښه کې د اسرائیل د رژیم تر هغه ورځو ځواکونو د جبالیا په سیمه کې په یوه ورځ کې د 15 ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ ټول غړي وژلي دي. په دې هکله د سیونستي رژیم ها اردس ورځپاڼه هم یو راپورټ خپور کړی دی. خو د دغه یرغل په ځواب کې د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ په لسکونو راکټونو د سیونستي رژیم په پوځي اډو توغول چې په نتیجه کې د رژیم اوربن تغړه کې خدا د غورزنګ مشر خلیل او دا بیا خوشی کړل.
قدرمن اوریدونکو دا هم د تهران چاپ کیهان ورسپانه ده چې په خپل نننی غن کې د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د یمن په حالاتو کې یو مقاله لیکلی او ځینې مسایل تل لیکلی چې موږ ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. د ملګرو ملتو د یونیسف صندوق یا د ماشومانو صندوق خبرداری ورکړ چې د یمن د ماشومانو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی او ویلي چې 2 میلیونه ماشومان له خوارزواکۍ سره مخامخ او که چیرې دغه موضوع ته پام نه شي دغو کسانو د مړینې سره لاسو ګریوان دی. تقریبا د 8 کلونو نه زیات په یمن د سعودي ائتلاف د تیرېګرو د حملو د دوام له امله د دغه هیواد خلک له قحطۍ او بې مخینې انساني غمیزې او په ځانګړې توګه د ماشومانو په اړه دغه غمیزې ډېرې زیاتې شوي او خلک ورسره مخامخ دي. سعودي ائتلاف د یمن په مځکني هوایي او سمندري کلابندۍ سره دغه هیواد له سترې انساني ناورین سره مخامخ کړی. د دغه غمیزې یوه نتیجه د ناوړو خوړو او د خوراکي موادو د کمښت له امله د یمن د ډېرو زیاتو خلکو او په ځانګړې توګه د ماشومانو د حالات له مرګ سره لاس او پنجه نرم کولو او د سونګو د نشتون په دلیل د ډېرو ناروغانو مړینو د مختلفو خپرېدونکو او مرګونو ناروغیو خپرېدا ته اشاره کېدلی شي. د یمن پر مظلومو خلکو د سعودي ائتلاف د غیر انساني دباو څرګند موردونه هم د دغه هیواد د سمندري کلابندۍ په غمیزو کې شامل دی چې له 2 کلونو راهیسې دوام لري.
ایزن اوسم د کابل چاپ ورسپانې یادونه کوي چې موږ د ورسپانې له انټرنیټ راخلو او محتوا په اړه مسؤلیت پر غاړه نه اخلو. مسیر ورسپانه امریکا وی چې په افغانستان کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت وسلې او تجهیزات پاتې دي. امریکا د دفاع وزارت پینټاګان په تازه څرګندونو کې ویلي چې له افغانستانه د تک په محل په دغه هیواد کې د شاوخوا 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات پاتې شوي دي. سرچینه وایي چې په دې وسلو مهماتو کې موټرونه، ټانکونه او الوتکې هم شامل دي. امریکایي چارواکي وایي چې تر 3 سوه زره ډېر یوازې ټوپک او نورې لاسي وسلې له پخواني حکومت اوسني حکومت ته پاتې شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې د هوایی ځواک تجهیزات هم په افغانستان کې پاتې او په خبرې د پاتې وسلو او مهماتو لوړه برخه د امریکا تخنیکي همکاریو ته اړتیا لري چې اوس د لړۍ ختم شوې ده او دا چې تر کومه به کارندوی معلومات نشته دي. امریکا تر دې وړاندې هم ویلي چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات په افغانستان کې پاتې شوې دي. او نړیوال سره صلیب په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې څرګنده کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې افغانستان کې د نوي حکومت لا یو کلن کې دو سره جوخت په واه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې افغانستان کې اوسنۍ اقتصادي وضعیت او مخ په ځوړ روان حالت د جدي اندېښنې وړ دی. سرچینه وایي کا وضعیت همداسې دوام کوي او نړیواله ټولنه له افغانانو سره خپلې مرستې ډېرې نه کړي نو په دغه هیواد کې به ستر بشري ناورین رامنځته شي.
عزیزانو دا هم کلی د ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننۍ غړې کې لیکي چې د نجونو شونځي تر تفاهم وروسته پرانستل کیږي. ولسته د حکومت حساب ورکول د لړۍ پر دوام د سه‌شنبه په ورځ د پوهنې وزارت ویل چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو شونځیو پرانستلو پر طرح کار روان دی چې په بشپړېدو سره به یې د نجونو شونځي پیل شي. کله چې دا طرحه ترتیب شي او د اسلامي امارات مشرتابه او علما کرام په خپل منځ کې سره یو تفاهم ته ورسیږي، رهنمو ترتیب شي، انشاءالله دا ستونزه به حل شي. خو بل لور ته د شونځیو یو شمیر ښوونکي او منتقدین وایي چې د طرحې او فرهنګي محدودیتونو مطرح کې د اسلامي امارت له لورې یوه پلمه ده، بلکې د نجونو په وړاندې د شونځیو پرانستلو په رابطه اراده نشته دی. د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار د نجونو لیسې ښوونکي ملک بارکزی زیاتوي چې د دینی او اسلامي نصوصو پر بنسټ د علم زده کړه پر ښځو او نارینه وو واجب ده، خو اوس د ښوونځیو تړلو پاتې کېدو له کبله نجونې زده کوونکي آن په رواني ناروغیو اخته شوي.
او دا هم ډیپلوماټ مجله، ډیپلوماټ مجله پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د یو کال پوره کېدو په اړه لیکلي چې د افغانستان د منتخب حکومت تر نسکوري دا یو کال وروسته طالبانو حکومت له داخلي او بهرنیو ازموینو سره لاس ګریوان دی، او داسې ازموینې دي چې کولی شي د دوی د حکومت ضعیفه بنسټ نور هم کمزوری کړي. د ډیپلوماټ په وینا طالبان حکومت چې تر اوسه بهرنیو هیوادونو په رسمیت نه دی پیژندلی داخلي بے اتفاقي او ډک دی، او طالبان نه دي توانېدلی چې د دوی په تړون کې د خپلو ژبنو په بنسټ یو ټول شموله حکومت جوړ کړی شي. ډیپلوماټ بیا زیاتی چې طالبانو ښځې تر ډیره له کاره بې برخې کړي او د نجونو زده کړې تر شپږم ټولګي پورته محدود کړي دي. مقالې د لیکوال په باور د افغانستان له 90% څخه زیات خلک کافي خوراکي توکو ته لاسرسي نه لري، او تر دې بده د امریکا د بې پیلټه الوتکې په حمله کې د کابل په زړه کې د القاعدې شبکې د مشر ایمن الظاهری وژل کېدل دي. لیکوال په باور دا داسې ښکاري چې ښایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځالې بدل شي. ډیپلوماټ مجلې پوښتنه کوي چې طالبان په افغانستان کې څنګه حکومت کوي او دا هیواد په کوم لور روان دی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دمه موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.